روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د روغتیا خپرونه پیل کړو، لومړی به دا رپورټ واوري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد اوسپانی وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه په دغه هیواد کې روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله ډېر کم شوی دی. ښاغلي اوسپانی وویل
واقعا د جریان بحران کورونا نه تنها در افغانستان، در اکثریت کشورهای دنیا
په رښتیا د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو په موده کې د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم اساسي روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه زیانمن شوي. په افغانستان کې تر پنځوس پیسد پوری په بیلابیلو ناروغۍ وخته ناروغانو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه ده کړې او په روغتونونو کې د درملنې لپاره هغه ناروغان چې باید ورغلی وي تر دېرش پیسد پورې شمېر کم شوی دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست له کورنۍ وغوښتل چې د درملنې لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په ځانګړي ډول خپل ماشومان د واکسین د بیلابیلو دورو د تطبیق دپاره روغتیایي مرکزونو ته یوسي. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر دیارلس سوه اته نویم لمریز کال د کب په پنځمه د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. اوس دا ناروغي دغه هوا ټولو څلور دېرش ولایتونو ته سرایت کړی دی. که څه هم کابل او هرات کې لا هم د کورونا د وایرس د مثبتو پېښو شمېر د نورو ولایتونو پرتله زیات دی، خو په عمومي ډول په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پېښې کمې شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو دوه اونیو کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پېښو د مثبتو پېښو فیصدي پنځلس فیصده وه، چې دا اندازه دوه میاشتې وړاندې د شپېتو او اویا فیصدو ترمنځ وه. د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په تېرو څلوېښت ساعتونو کې د کورونا د وایرس پنځه اویا نوې مثبتې سب کړي. دغه وزارت ویلي چې دا پیخي په اولس ولایتونو کې سب شوي دي. د دغه نوو پیخو وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیخو شمېر و دېرش زره او پنځه شپږو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې ټول یو زر او درې سوه نه شپېته تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او ویش زره یو سل شپږ شپېته تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس شاوخوا نه
د امریکا ژغ د روغتیا د خپرونې ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او ارامۍ په هیله د نن شپې په خپرونه پیل کوو. هیله ده چې خپرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې دا خپرونه ستاسو لپاره ده. نن موږ په خپرونه کې د هغه محترم ډاکټر صاحب سره خبرې کوو او زموږ میلمه دی چې نه یوازې ډاکټر بلکې لیکوال او د مختلفو ناروغیو په باره کې کتابونه ژباړلي او لیکلي دي. زه محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماسته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب پخیر راغلاست. دا چې تاسو په دې خپرونه کې زموږ هیوادوالو ته د لا زیاتو معلوماتو او دوی ته د روغتیایي ستونزو د هواري په خاطر هم لیکنې کوي او هم ژباړنې کوي، نو دا بیا موږ ته بېخي ښه زیری دی. نو ډاکټر صاحب کور مو ودان، بیا هم ستاسو څخه ډېره ډېره مننه چې خپرونې ته حاضر سولاست. سلامات اوسئ محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس. تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ په نړۍ کې د کورونا وایروس یو ډېر ناورین رامنځته کړی دی او ډېر خلک په تشویش کې دي چې دا وبا به تر کومه وخته پورې وي. حکومتونه او خلک یې د ډېرو اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نو که محترم ډاکټر صاحب راته ووایئ چې په هیواد کې د کورونا وروستی وضعیت څنګه تاسې ارزیابي کولی شئ، مهرباني وکړئ.
کورونا هغه وبا ده یا هغه نړیواله ناروغۍ ده چې تقریبا د 2019 کال په وروستیو کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګنده شوه او د خپلې وحشي غېږې نه یې دا غېږې له د ټولې نړۍ نه راتاو کړله او موږ تر اوسه پورې د میلیونونو کسانو شاهدانو چې هغه دغې ناروغۍ ووژل او ډېر په سرعت باندې خپره شوله. یو شی چې ز د دې ناروغي په اړه باندې چې مال نږدې نه وڅارل او نږدې نه مې وڅېړل او هاته زموږ د کورنۍ ځینې غړي چې هغه په دغه ناروغي باندې اخته سو دغه ارزیابي موږ وکړل یا څېړنه مې وکړه یا په روغتون کې یا مثلا زما شخصي روغتون ته کوم دغه ناروغان چې راتلل نو تر ټولو عمده او مهم ټکی دا دی چې دغه ناروغۍ لپاره چې څومره اعلانات وسول چې څومره مثلا د دې ناروغۍ لپاره ویره خپره سوله په هماغه اندازه باندې ویره خپرول نه و پکار. او دومره خبره دا ده چې دغه ناروغۍ لپاره د قرنټین مسله وه چې مثلا د دغه ناروغۍ لپاره زیاتره ښارونه وتړل سول، زیاتره اقتصادي پروژې ودرېدې، زیاتره مثلا دوکانونه بند سول، بازارونه بند سول، خلکو ته ډېر زیات اقتصادي نقص ورسېد او حتی په روحي لحاظ باندې دوی وځپل سول. او اوس هم زیاتره د نړۍ په ډېرو ښارونو کې د کرونا د ناروغۍ د روحي فشار له کبله چې کومې ناروغتیاوې رامنځته شوې دي د هغوی لپاره روغتونونه جوړ شوي دي، شخصي کلینیکونه جوړ شوي دي چې مثلا دغه خلک چې د کرونا له ویرې نه دوی دار سوی دی دوی یو روحی تکلیف پیدا کړی چې غوی باید کی تداوی کی. نو دومره یو خو دومره د دې لپاره ویره نه و پکار. او بل دغه د قرنټین موضوع که زه درته وایم چې دغه د قرنټین موضوع که نړیوال روغتیایي سازمان دغه د نړۍ لپاره مثلا دغه پرنسیپ ښوولوي یا یې وړاندې کړی وي، دغه یو غلط پرنسیپ و. او وروسته هم ښودل سوله چې د قرنټین اعلی ولدینا پرته لدینا چې نقص یې وکړ، اعلی ولدینا چې مثلا اقتصادي بحران یې رامنځته کړ، اعلی ولدینا چې روحي ستونزې یې رامنځته کړې، اعلی ولدینا چې په کورنۍ تاوتریخوالی یې رامنځته کړ. زیاتره تاسو په دې شاهد وئ چې په کورونو کې زیاتره شخړې د همدغه قرنټین له امله رامنځته شوې. ډېره ګټه یې ونه کړله، ګټه یې ځکه ونه کړله چې هغه هېوادونه چې دوی ډېر زیات قرنټین کاوه هغه اوس مثلا په هغوی کې وقات زیات شوي دي. زه به یو ښه مثال د هندوستان ورکړم چې هندوستان کې قرنټین ډېر قوي قرنټین مراد که خلک له کورونا نه راوتل، هلته د کورونا واقعات ډېر نه وو، ولیکن کله چې هغوی قرنټین مات که تېره ورځ 100,000 کسان په یو ورځ باندې په هندوستان کې په کورونا باندې اخته شوي وو. نو وروستۍ څېړنو د ډبلیو ایچ او وښووله چې دغه علاوه له دې نه چې د لاس د تماس له کبله نقلېږي، دا د دې عمده سرای چې هغه د هوا له لارې نه ده. او کله چې د هوا له لارې د دغه ویروس انتقال صورت ونیسي، بیا لاس ورکول او ماسک اچول او دغه شیان باید دومره زیات ارزښت نه لري. له همدې امله هغه پرنسیپ چې نړیوالو دې لپاره ایښودل شوی و، هغه پرته له دې چې نړۍ ته یې اقتصادي ستونزې راولاړې کړې، نړۍ یې خواشینې کړله او نړۍ یې په اقتصادي لحاظ باندې پریشاته واچوله، دغه پرنسیپ زما له نظره صحیح نه و او ډېر اغېزمن نه و.
بله محترم ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د کورونا د وبا دپاره چې کومې پیسې هغه مرسته چې سوې وه هغه به څومره په ځای لګول سوې وې ستاسو په نظر؟ ولې پیسې هم دلته ډېرې مرستې وسولې؟
شاپیر صاحب، دغه ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او ډېره زیاته جدي پوښتنه ده. او په افغانستان کې باید چون افغانستان یو غریب هېواد ده او په اقتصادي لحاظ باندې ځپلی هېواد ده او دوی تل د خپلې که د روغتیا لپاره دي که د اقتصادي زیربناوو لپاره دي که د بنسټیزو پروژو لپاره دي، دوی بهر ته لاس غځوي، بهر نه دوی مثلا د دوی په لاس کې څه غورځول کېږي او بیا دوی په هغه خپل هېواد په هماغه باندې روغوي. نو هغه پیسې چې په سوال باندې پیدا کېږي، هغه پیسې چې په لاس غځونه باندې رامنځته کېږي او د هېواد هغه عظمت او د هېواد هغه وقار هم ورسره ټیټ راځي، خرابېږي. نو دغه پیسې باید په ډېر صحیح شکل سره، په ډېر درنې پاملرنې سره او په ډېر دقت سره باید دا هغه پیسې وکارول شي. بدبختانه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې راغلې او ډېر زیات امکانات راغلل او دغه امکانات د دغو خلکو لپاره بدبختانه چې نه یو علاول دی نه چې د دوی لپاره یو ښه پلان ګذاري ونه سوه، د دوی لپاره یو ښه پرنسیپ عملي نه سه. دغه پیسې په ډېر جرأتمندانه ډول باندې په ډېر یو داسې سپینسترګي باندې د چارواکو د مسؤلینو له خوا نه هایپ ومیل سوې چې هغه واقعا هم ډېرې زیاتې دردونکې وې. تاسو وګورئ هغه وینټیلیټورونه چې مثلا هغه یو انسان به د کرونا په حالات کې د ساه اخیستلو ته مجبور و چې هغوی باید اکسیجن اخیستی وی، هغوی ته باید مصنوعي ساه ورکړی سوی وی، مګر هغوی اکسیجن ته اړتیا لرله او هغوی د مرګ او د ژوند تر منځ پراته وو، ولیکن زما هغه چارواکی او زما هغه مسول کس چې هغه د طبابت په عرصه کې په راس کې وو یا مثلا په نورو مرحلو کې د دې سره په تړاو کې نورو ادارو کې وو هغه دغه وینټیلیټور یې غلا کړ او بهر ته یې ولېږه زموږ هغه هېواد ته یې ولېږه چې هغه زموږ په وینو باندې اوس هم نه مرېږي. دې نه علاوه مریض اکسیجن ته اړتیا لرله، دوی اکسیجن نه څه ورته پیدا کولی او د اکسیجن نه پرته د دوی نه اکسیجن غلا کوو یا له دې نه پرته په میلیونونو میلیونونو پیسې یوازې یوازې څو هنرمندانو ته ورکوي چې هغه د کرونا په اړوند باندې مثلا یوه زمزمه وکړي یا یوه سندره زمزمه کړي. حال دا چې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې موږ تر ټولو نه لوی فوکس په مریض باندې کړی، د مریض د نجات لپاره باید موږ لاس په کار شوي وای. بله ډېره زیاته مهمه مسله درنې شافي دا ده چې موږ ته زموږ ناروغان به د مرګ او ژوند تر سرحد کې پراته وو، هغوی به د مرګ په انتظار باندې وو، هغوی اکسیجن به تر اویا او څلوېښتو فیصدو په دې کې چلېده. زموږ د عامې روغتیا وزارت یا مثلا مرکزي حکومت د دې لپاره روغتونونه جوړول، او دا ډېره زیاته جالبه خبره ده او دا ډېره زیاته خندوونکې خبره ده چې یو روغتون یې مثلا په هرات کې په هغه باندې مثلا په میلیونو میلیونو پیسې ولګېدې. زما خلک مړه کېدل، هغې اکسیجن ته ضرورت لري، هغې وینټیلیټور ته ضرورت لري، هغې یو ښې غذا ته ضرورت لاره، هغوی ته ښه غذا مهیا نه شوله، هغوی دپاره وینټیلیټور مهیا نه شه، هغوی دپاره اکسیجن په خپل وخت باندې ونه رسېده، هغوی تشخیص په خپل وخت باندې ونه شه، د هغوی دپاره د تشخیص وسایل د لابراتوار وسایل مهیا نه شو، بلکې هغوی ته روغتون جوړېده. دا داسې معنی لري لکه چې موږ پرس پرېښې وي او موږ مستحب رانیولې وي. نو هغه پالیسي چې د عامې روغتیا لپاره د افغانستان د کرونا د مخنیوي لپاره کومه پالیسي جوړه شوې وه، یا مثلا د لوړ پوړي مامورینو د دې لپاره کومه پالیسي وړاندې کړې وه، دغه پالیسي کاملا غلطه وه. او علاوه له دې نه چې پالیسي غلطه وه، د کرونا په پیسو کې رالېږل شوي پیسو کې دوی ډېره زیاته غداري وکړله، د ولس په وړاندې د ولس په سترګو کې خاورې ور واچولې، د ولس ژوند ته یې ونه کتل، د ناروغ چیغې ویلې چې زما اعصاب بندېږي، زما اکسیجن ته ضرورت ده، زما نفس قید کېږي، ولیکن هیچا پرې زړه ونه سوځاوه، هیچا د ده ضرورت احساس نه کړ، هیچا دوی ته هغه مهم او اړین توکی چې هغه اکسیجن ده اکسیجن ورته ونه رسېدل. زه د دې شاهد یم چې ډېری خلک د اکسیجن د نشتوالي له امله په پکتیا کې مړه شول، په مرکز کې مړه شول، په ختیځ د افغانستان کې مړه شول، په جنوب کې مړه شول، او په نورو د کرونا د ناروغۍ او د دې پروسې نه یو تجارتي سیستم جوړ شوی ده. او دغه سیستم دا ده چې موږ فقط او فقط غواړو چې موږ ارقام لوړ وښیو، غواړو چې موږ مثلا له نړیوالو نه پیسې په دې باندې روش کړو، ولیکن هغه خدمات چې زما وطن یې غواړي، زما مریض یې غواړي، زما ناروغ یې غواړي، هغه خدمات ناروغ ته نه ورکول کېږي. تاسو به وروکي زه دوه ورځې وړاندې ما د یو ناروغ غذایي رژیم وکوته چې ما ته چا یو انځور راولېږه چې مثلا دغه د کرونا د ناروغ غذایي رژیم ده، چې د دې دپاره درې سوه افغانۍ ځانګړي شوي دي چې د یو خوراک دپاره باید د په خوراک باندې 200 تر 300 افغانۍ ولګېږي. نو تاسو به وروکي چې هغه خوراک چې ما وکوت هغه د څلوېښتو افغانیو ارزښت هم نه لره. نو دوی ته خوراک نه ورکول کېږي، مثلا دوی چې کوم اړین نور اقدامات دي هغه د دوی لپاره مهیا کېږي نه. او حتی ډېری ځینې داسې دي، دا اوس هم د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې هلته یو ناروغ باید هغوی ته مصنوعي تنفس ورکړی شي، هغوی په وینټیلیټور باندې واچول شي، ولیکن څوک نه پوهېږي چې څنګه هغوی د وینټیلیټور په ماشین باندې واچول شي. هغوی د هغوی د سترګو په وړاندې، د په غړېدلو سترګو په وړاندې هغوی سا ورکوي، هغوی له منځه ځي او بالاخره هغه مړ کېږي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس چې په هیواد کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت په ارزیابۍ او نورو خطرناکو امراضو په باره کې ستاسو سره خبرې کوي. محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، که د ویروسي ناروغیو په باره کې لږ څه معلومات نور هم راکړئ، چې لکه تور ژړی، سپین ژړی او ایډس، د دغو د پراختیا لاملونه څه دي؟ مهرباني وکړئ.
شافی صاحب، دغه ډېره زیاته مهمه او ډېر په ځای پوښتنه ده چې افغانستان یوازې د یوې کورونا سره نه ده مخامخ چې هغه به وژونکې وي یا د وبا په شکل باندې به د افغانستان ګوټ ګوټ به یې نیولی او محاصره کړی وي. په افغانستان کې یو شمېر نور باندې خلک عامه پوهاوی نه لري او هغه وژونکې او ډېرې زیاتې خطرناکې ناروغۍ دي چې د هغې له کبله یو تور زیړی ده چې د تبارت په اصطلاح کې هغې ته ایچ بی ایس وایي، ایچ بی ایس انتیجن ایچ بی ایس وایرس، او دوم ایچ سی وی وایرس ده چې هغه ځینې خلک د سپین زیړي په نوم باندې یادوي، او یا دوی ته سپین زیړی وایي یا هپاتایټیس سی ورته وایي. او بل ناروغي چې هغه د ایډز وایرس ده، نو دغه ناروغي پالون باندې خلک عامه پوهاوی نه لري، او دغه تر ټولو نه ډېره زیاته مهمه او ډېره زیاته خطرناک وضعیت ده چې د افغانستان وګړي د تعلیم د نشتوالي یا د دوی د روغتیا برخې د عامه پوهاوي د نشتوالي له کبله دوی ورسره مخامخ دي. تاسو وګورئ زما کلینیک ته ډېری داسې ناروغان راځي چې هغه مثلا دوی تور زیړی لري یا هپاتایټیس بی وایرس لري، او هپاتایټیس بی وایرس چې دا ډېر زیات خطرناک ده او ډېر زیات ساري ده او ډېر زیات له یو انسان نه بل انسان ته نقلېږي. نو دوی د دې په اړوند باندې عامه پوهاوی نه لري چې مثلا دغه وایرس اول په دې نه پوهېږي چې دا وایرس څومره خطرناک ده، او دومره دغه چې دوی په دې نه پوهېږي چې دغه وایرس له یو انسان نه بل انسان ته د کومو لارو نه لېږدوي. نو په همدې لحاظ باندې تاسو باور وکړئ چې زما کلینیک ته ډېری ناروغان راځي چې کله موږ هغوی ته د وینې معاینات کوو، په دې وینې معاینات کې دوی هپاتایټیس بي وایرس مثبت او یا هپاتایټیس سی وایرس دې مثبت وي. چون هپاتایټیس بي وایرس کا هپاتایټیس سی وایرس یا سینډرای د پوزره دغه ډیر زیات خطرناک وژن کې ناروغي دا ډیر زیات ساري ناروغي دي. نو زمونږ هغه ورونه چا هغه مثلا دوی هم اخته دي، یو بل په دې پوه شي چې هغه د خپل ځان سره سره کمیکاتو کې دوی مثلا هغه ستنې چې دوی مثلا هغه یا سترینجونه چې دوی استعمالوي هغوی باید دوی څنګه د هغوی حفاظت باید څنګه وکړي، هغوی باید څنګه د خپلې پچکاري سره احتیاط وکړي چې هغه پچکاري بل ډولنه کې ماشومان د هغې سره لوبې ونکړي، یا د دوی د دې خلکو مثلا پاکي یا د دوی د وینې کارونه چې مثلا هغه بل چا ته د وینې ترانسفوژن کېږي. نو دغه ټولې هغه لارې دي چې مثلا د دغو لارو نه دغه وایرس لېږوي. نو که چېرته درانه اورېدونکي د دغې خطرناکې ناروغۍ په اړوند باندې عامه پوهاوی وانخلي، او یا د دې لېږ په چې مثلا په کومو لارو باندې لېږ کوي، د دغه لېږ په آګاهي باندې دوی دغه ناروغي به خدا نه خواسته په هر کور کې به دغه ناروغي رامنځته شي. څو ورځې وړاندې زما کلینیک ته یو کس راغی. نو دا کس ماشوم و، تقریبا د اتو نو کلو و. نو دوی چې ما دوی ته مې معاینات وکړل، دوی د ځیګر سره سرطان لري. نو چې کله مې د لامل د پاره د دې دپاره ازموینې ورکړلې چې تلویزیوني معاینه و مثلا د وینې معایناتو مې ورکړل، نو د وینې په معایناتو کښې معلومه شوه چې دغه کس ایچ بي ایس انتیجن یا دغه تور زیړی لري. نو بیا ما ورته وویلې چې تاسې د کورنۍ د ټولو غړو لپاره په کار ده چې تاسې ټولې کورنۍ دغه معاینه وکړي، چې دغه معاینه کې خو د تاسې د ماشوم نه خو نورو کسانو ازموینې ورکړلې، څلور ویشت نفر و، په څلور ویشت نفرو کښې اتلسو نفرو د ایچ بي ایس زیړی لاره. نو تاسې وګورئ چې دغه وایرس څومره ساري ده او څومره له یو بل نه په قوي شکل باندې لېږوي، او د وخت په تېرېدلو سره همدغه ایچ بي ایس وایرس ده چې مثلا ځیګر سرطان ته بیایي، همدغه ایچ بي ایس وایرس ده چې ځیګر مثلا پولمنری هپاتایټس ته یا مثلا ځیګر مکمل خپل فعالیت لاسه ورکوي، ځیګر خپل فعالیت لمنځ ځیګر فعالیت لمنځه ځي. او تاسو پوهېږئ چې ینه چې ده یا ځیګر چې ده هغه حیاتي عضو ده له همدې عمله تطبیقات ورستر بل زیاتیږي او ورستر بل د دې انسان نه بل انسان ته د دې لیک زیاتیږي او تر ټولو مهمه دا زما په خپل افغانان ورونو باندې غږ ده چې تاسو دغه وایرسونه ته دا وایرسونه هم دومره خطرناک لکه کرونا چې خطرناک ده دغه وایرسونه هم دومره خطرناک دي چې هغه د انسان د مرګ باعث ګرځي دغه وایرسونه هم انسان په داسې ناروغۍ باندې اخته کوي چې دغه ناروغۍ بیا علاج نه کیږي مثلا د انسان ځیګر سرطان ته بیا د انسان ځیګر سیروزیس ته بیا یا پولمنٹ ہیپاٹائٹس ته بیا چې بل اخر بیا دغه علاج نه کیږي او بیا د موږ د افغانستان غونډه غریبه
بله
کولنه چې مثلا دوی کتابي وسنه لري چې خپل ملاریا تداوی کینو هغه به مرلوې ناروغي چې هغه باندې کذاب مساری راځي غوی باندې کذاب په لګښتونه راځي دوی بیا دغه ناروغي باندې څنګه بیا علاج نه وکي نو دغه ډیر اساسي پوښتنه ده چې تاسو وکړه دی وی انسان باندې بل انسان ته دی وی نه لیک کولای سي دی مشترک پچکاری لاره لیک کولای سي دی مور نه ماشوم ته دغه وایرس لیک کولای سي نو دغه ټول اهتمامات باید دی وی سي دی مثلا مشترک سرنج باید استعمال نکي او دوی باید مثلا دی مور نه ماشوم مور کچته ایچ بی اس وایرس لري یا ایچ سی وی وایرس لري کلم چې ماشوم پیدا سي دغه ته بیا یو رقم هغه دا یو رقم امینوګلوبولین یو څاڅکی دی دا به دوی ته ورکړی سي چې تر څو پورې دوی د معافیت قوت پیدا کړي او دوی په راتلونکي کې د دې ناروغۍ په وړاندې د دوی وجود مقاومت پیدا کړي دغه ناروغي د لیک او دغه ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی د ټولو اوریدونکو او زموږ د ټولنې لپاره اړین ده.
ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې براسو تاسو خو خپل ډیر آثار لیکلي دي او ډیر آثار مو چاپ شوي دي نو که مهرباني وکړئ دا لیکنې مو په کومه برخه کې ډیرې دي؟
نو ما خو تقریبا تر اوسه پورې درنې شافعي د تقریبا ولس کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونه کې ډېری برخې چې دی هغه د طباوت په برخه کې دي او زما تر ټولو نه غټه لویه هڅه دا ده چې زموږ ټولنه چې ده دا ډېره وروسته پاتې ټولنه ده دوی جنګ ځپلې ټولنه ده تقریبا 40-45 کاله په دې هېواد کې جنګ تیر شو او لا روان ده او د جنګ دغه بدمرغه لوګۍ اوس هم زموږ د ټولنې هغه ښکلې فضا بدرنګه کړې ده نو ما ډېر زیات کوشش دا ده چې زه درنو خپلو هېوادوالو ته کتابونه په داسې بڼه باندې ولیکم چې تالول دې نه چې هغه مسلکي کسان دغوی نه استفاده وکړي زه غواړم چې زما کتابونه دومره ساده بڼه باندې واوسیږي چې هر عام لوستونکی هم د دې نه استفاده وکړي لکه اوس مثلا په افغانستان کې ډېری خلک د فشار د ناروغۍ سره مخامخ دي او فشار ناروغۍ ته سایلنټ کیلر یعنی خاموش او جون کوي یعنی په دې معنی چې لکه په کمین کې چې څوک د تناس وي او ته نه خبره وي او ته دغه پلان آگا نه وي نو هغه مثلا تا د یو کمین لاره وزني نو د فشار ناروغي هم دغه سی ناروغي ده چې د انسان هیڅ پوین نه وي یو وخت دا سړي چې یو نه ساده خې پیدا شي مثلا سړي په واس کولر اکسیډنټ یا مثلا په هم اشتراک کې موږ ورته په سر کې یا په مغزو کې رګونه وشکېږي د فشار له امله چې هغه ته مثلا سی وی وایي یا مثلا ناروغ بل کېږي او یا مثلا ناروغ کومه ته ځي او بل اخره چې مثلا د سی وی ای لکبله یا د فشار د لوړوالي لکبله چې په دماغ کې رګونه وشکېږي بيوشي تلار سي ناروغ کومه ته لار سي د نړۍ په پرمختللي واټونو کې چې مثلا هغه آی سی یو ورته یا د بیرنې ارزونې خونه چې ورته وایي نو په یوه کې دوه کیسه د خلک بیرته ژوندۍ پاتې کیږي دا نه یو کیسه د خلک مړ کیږي یا مثلا د فشار لپاره زیاتره د دوی چپ زړه راکېږي که نه، او بالاخره یې ته هډ فیلر پیدا کېږي، یا مثلا د سترګو دید خرابېږي، یا مثلا یعنې دا معنا چې فشار په خپل ذات کښې ډېر خطرناک ناروغي ده. او د خطرناکوالی د فشار په دې کښې ده چې اراز نه ورکوي. اوس مثلا یو امکان لري یو کس یا 15 کاله مخکې لري، ناروغ ته هېڅ ډول اراز نه شته، نه سر خوږېږي، نه مثلا وزه وینه کېږي، نه بل تکلیف لري، فقط فشار یې لوړ ده خو ناروغ کښې اراز نه ورکوي. د یو بلې ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ځي چې ډاکټر یې فشار ګوري، فشار یې لوړ وي. نو په همدې خاطر د فشار ناروغۍ چې دا ډېره زیاته خطرناکه ده. نو هېوادوال او خپل درانه هېوادوال د دې لپاره یو بسته کتاب ولیکم چې مثلا دوی پوه شي چې فشار ناروغۍ څه ډول ناروغۍ ده، دغه ناروغۍ څه ډول رامنځته کېږي، دغه ناروغۍ اراز څه شی دي، یا مثلا دغه ناروغۍ څومره خطرناکه ده، دغه ناروغۍ په انسان باندې څومره د وخت په تېرېدو باندې څومره د انسان راتلونکی د دې ناروغۍ سره څه ډول ده. یا مثلا ځینې خلک داسې عقیده لري چې د فشار لپاره یو طاقت ګولۍ واخلي او هغه چې یو دو ګولۍ وخوري بیا وروسته ډاکټر ته لاړ شي چې فشار وګوري، فشار یې نورمال یتي بیا نوره دوا دي، هغه وایي چې بس فشار مې جمع خوړله، فشار مې ښه شو. خو دا د دوی غلطه عقیده ده، ځکه چې کله مې انسان ته فشار پیدا شي نو دی به د ټول ژوند لپاره دوا وخوري، د ټول ژوند لپاره دی مجبور ده، مکلف ده چې د ټول ژوند. ما په ډېره ساده شکل باندې د دوی دپاره داسې یو کتاب لیکلی ده چې عام لوستونکي هم د دې نه استفاده وکړي، هغه پوه شي چې فشار ناروغۍ څه ډول ناروغۍ ده، څه ډول تداوي کېږي، او زه باید څومره اوږده تداوي وکړم، او زما راتلونکي انظار او پراګنوسیس څه ډول دي، دغه ټول په دې هغه په دې کتاب کښې ذکر شوي دي، او هر څوک دې نه استفاده کولی شي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، واقعا ستاسې احساس د قدر وړ دی او موږ په تاسو باندې ویاړو. کور مو ودان. ډاکټر صاحب، چې تاسو ویلی چې موږ پر ځینو طبي امراضو باندې هم لکه سالنډي د شکرې ناروغي د وینې د لوړ فشار لکه چې اوس مو تشریح کړلې، په دې باره کې نور مسایلو مو هم لیکنې کړي دي، نو بیا به هم موږ په نورو خپرونو کې تاسو ته تکلیف درکړو او دې خپرونې ته به تاسې راولو. نو د اوس دپاره ستاسو څخه ډېره ډېره مننه کوم. ستاسې کور ودان محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، د درنو اورېدونکو څخه هم ډېره مننه کوم چې په خپرونه کې زموږ سره برخه واخیستله او زموږ خپرونه یې واورېده. ډېره
زیاته مننه موږ ته وخت راکړ چې دا موږ سره شریکو.
درنو او محترمو اورېدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له هغه نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له هغه نه استفاده مه کوئ. هغه څوک سي مشکوک دي سي په ده وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړئ د هغو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسې پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسې خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.